د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو روانه خپرونه زه احمد شیبر د طاهر روشان په تخنیکي لارښوونه پر مخ بیایم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ له لارې اورېدلی شئ. پکې تاسو له ایرانه د یو شمېر افغانانو له شکایت خبرو، خو د خپرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په زرګونو کسانو نن د یونان په ښارونو کې لاریونونه وکړل او د حکومت د هغو سختو مالي مقرراتو پر ضد د اعتراض غږونه پورته کړل چې پارلمان به ورباندې د پنجشنبې په ورځ رای ورکړي. همداراز به په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په نااعلان شوي سفر عمان ته ورسېده او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې د اروپایي اتحادیې او اشقابات د همکارۍ په اړه د روسیې پر دریځ انتقاد کړی دی. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو احمد زبیر ژمن د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
د فرانسې د دفاع وزیر وایي هیواد یې سر لننه له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ویستل پیلوي او د ولسي جرګې رئیس وایي جمهور رئیس به راتلونکې اونۍ د کابینې پاتې وزیران د باور رایه د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د خبرونو تفصیل. د فرانسې د دفاع وزیر وایي هیواد سر نننه له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو وستل پیلوي. د فرانسې د دفاع وزیر جرارډ لینګویټ وویل چې د فرانسوي عسکرو لومړنۍ 200 کسیز ډله د کابل له سربي ولسوالۍ نه وځي او د روان کال تر پایه به زر فرانسوي عسکر افغانستان پرېږدي. هغه وویل د فرانسوي عسکرو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه د هغوی ځایونه ونیسي. فرانسې پرېکړه کړې چې تر 2014 کال پورې، البته دغه کار تر پایه پورې، خپل ټول اسکر چې شمیر 3500 کسه کیږي له افغانستان نه وباسي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي جمهور رئیس حامد کرزی اوس رجمنه کړې چې راتلونکې اونۍ به د کابینې پاتې وزیران د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. ابراهیمی دغه خبره نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وکړه. بلخوا د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مرستیال صفت الله صفت صحاف صافی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې کار پر مخ تللی او په نږدې راتلونکي کې به پاتې وزیران ولسي جرګې ته وروپیژندل شي. د تیرو شاوخوا دو کلونو راهیسې و وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د دې سربېره جمهور رئیس حامد کرزی د دویم ځل لپاره له ټاکل کېدو وروسته تر اوسه پورې د خپلواکو ریاستونو رئیسان هم له سره ولسي جرګې ته نه دي ورپیژندلي او په عین حال کې د سترې محکمې د عالي شورا د دریو غړو د کار موده هم پای ته رسېدلې ده. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په سلګونو کسانو او قومي مشرانو نن په کابل کې له حکومت نه وغوښتل چې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د بندولو لپاره هڅې وکړي. دوی د جمهوري ریاست د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ته مراجعه کړې وه. په دوی کې یو کس چې ځان یې مجددي معرفي کړ خبریالانو ته وویل
په مبسینو مرته خطونه راسته ویلی دي، زنګونه راته ویلی دي، مرته خبر را کړی دي چې د ورځې 3 4 5 10 نفره وژني. هغه هم بیرته د هغه کاری په پلاس نه ورکوي. مرز غواړو چې د پکاتو پکاتو ایران څخه اوله مننه زموږ دغه ده چې زموږ خلک مړ نه کی، زموږ خلک مړ نه کی، د افغانستان و دولت ته تسلیم کی.
د جمهور رئیس د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون مشر اسد الله وفا وویل چې د دوی وړاندیزونه به له جمهور رئیس سره شریک کړي. څه موده مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو پلاوی د تهران له سفر له راګرځېدو وروسته په کابل کې وویل د ایران په زندانونو کې شاوخوا 3800 افغانان بندیان دي چې څه کم 800 ښځې دي. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه جانا قاله کوزی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په نااعلان شوي سفر عمان ته ورسېده. امریکایي چارواکي وایي کلینټن به د عمان له مشر سلطان قابوس نه د هغو دریو تنو امریکایي غرختونکو د خوشي کولو په کار کې مننه وکړي چې په ایران کې بندیان ول. هیلری کلینټن به په عمان کې د استوګنې پر مهال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د قتل په دسیسې کې د ایران د دخالت د ادعا په ګډون په اړوندو مسلو خبرې وکړي. ایرانی مشرانو د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په دسیسې کې د ایران د حکومت هر ډول لاس درلودل رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لیبیا څخه مسقط ته لاړه. دې د لیبیا له نوي مشرتابه سره د مرستو او ملاتړو د دوام ژمنه وکړه. د اګست میاشت کې د قذافي د 2 کلنې واکمنۍ له ختمېدو راهیسې دا لیبیا ته د امریکا د جکپوړي چارواکي لومړنی سفر و. کلینټن په لیبیا کې د وسلو د زیرمو د امن کولو لپاره د 140 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه.
We will stay focused on security. I am pleased to announce that we're going to
مونږ به د امنیت ساتلو دوام ورکړو. زه په خوښۍ سره اعلان کوم چې مونږ به له لیبیا سره د خطرناکو وسلو د زیرمو او انبارونو د امن کولو او له منځه وړلو لپاره نورې مرستې هم وکړو. د جمهور رئیس اوباما اداره له کانګرس سره کار کوي چې د دغو هلو ځلو لپاره 40 میلیونه ډالر برابر کړي. هیلری کلنټن په داسې حال کې لیبیا ته سفر وکړ چې د موقت حکومت ځواکونه زیار باسي د معمر القذافي په پلرني ټاټو بسرت او بنولید خارونو واک ټینګ کړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د اروپایي اتحادیه او اشقاباد د همکارۍ په اړه د روسیې پر دریځ انتقاد کړی. د ترکمنستان اعلامیه نن په یوې حکومت پلوي انټرنیټي پاڼه کې خپره شوې ده. په اعلامیه کې د روسي چارواکو او خبري رسنیو پر هغو څرګندونو انتقاد شوی چې د کسپین بحیرې له لارې اروپا ته د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین د جوړولو په ګډون په اروپا باندې د ترکمنستان د طبیعي غاز د پلورلو د پلان په اړه کړي دي. اروپایي اتحادیې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې اروپایي کمیسیون ته وظیفه ورکړه چې آذربایجان او ترکمنستان سره دغه پایپ لاین د جوړولو په اړه خبرې چټکې کړي. روسي چارواکو په وار وار ویلي دوی به دغه پایپ لاین د جوړېدو مخالفت وکړي او دا ځکه چې د کسپین د حوزې د 15 هیوادونو ترمنځ د ځمکني ملکیت قانوني مسله نه ده حل شوې. د ترکیې الکتر لګه شپږویشت پولیس نن د هیواد په جنوب کې د مشکوکو کوردي یاغیانو په حمله کې ووژل شول. سیمه ییزو خبري رسنیو ویلي د کردانو د کارګر ګوند وسلوالو نن د عراق پولې ته نږدې په حقاري ولایت کې د پولیسو او پوځ په یو شمېر امنیتي پوستو حملې وکړې. په دې حملو کې په وژل شوو پولیسو سربېره 16 تنه ټپیان شوي دي. دا په تېرو څو کلونو کې په ترکیې کې د کوردي یاغیانو تر ټولو خونړۍ حملې بلل شوې. ترکي چارواکو تر دې دمه د کوردي یاغیانو حملې نه دي تایید کړي، خو د پوځ مشر د کورنیو او دفاع چارو وزیران سیمې ته رسېدلي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان هم قزاقستان ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د پخواني شوروي اتحاد د ګډو ګټو اتو جمهوریتونو سره د آزاد سوداګرۍ د تړون لاسلیک کول وستایل او دا یې د سیمه ییزې ملګرتیا د همکارۍ لپاره یو اساسي تړون وباله. موږ خپل بازارونه یو بل ته پرانیزو، په دې معنا چې مواد به مارکیټونو ته په ارزانه بیه راوړل کیږي او د نوو ګډو سوداګریزو چارو لپاره به ډېر ښه شرایط برابر کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کار سره به زموږ د ټولو په اقتصاد کې سیالۍ رامنځته شي. د آزاد سوداګرۍ دا تړون د روسیې، ارمنستان، مالدووا، اوکراین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بیلاروس ترمنځ لاسلیک شو. دا تړون به د یادو اتو هیوادونو د پارلمانونو له توصیب وروسته په راتلونکي کال کې د اجرا وړ وي. او په زرونو کسانو نن د یونان په ښارونو کې لاریونونه وکړل او د حکومت د هغو سختو مالي مقرراتو پر ضد د اعتراض غږ پورته کړ چې پارلمان به ورباندې د پنجشنبې په ورځ رایه ورکړي. پولیس وایي شاوخوا 10,000 کسان په مرکز آتن ښار کې د پارلمان مخې ته راټول شوي او دغه راز په نورو ښارونو کې هم سترې مظاهرې روانې دي. دا په یونان کې د حکومت د پلان پر ضد چې غواړي مالي جګې او معاشونه کم کړي او دغه راز کارونو له منځه یوسي تر ټولو سترې مظاهرې دي. مظاهرې په داسې حال کې جوړې شوې چې د یونان د کارګرو دوو سترو اتحادیو په ټول هېواد کې د 40 ساعتونو لپاره اعتصاب پیل کړی. خار پولیسو د هغو ځوانانو په ډلې غاز استعمال کړ چې د پولیسو پر لورې پټرولي بمونه غورځول. د یونان حکومت دا سخت مالی مقررات ځکه وړاندې کړي چې اروپایي اتحادیه او نړیوال وجهي صندوق ورته د پورونو ورکولو لپاره شرطونه ایښي. د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریو د هیواد روانه وضع جګړې ته ورته یو حالت وباله. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو ده د روان خبرونې په دوام باورې چې په کابل کې جمهوریت ریاست ته پوسلګونو افغانانو له ایران شکایت وکړ.
موږ د ایران څخه اشتمن یو، زموږ د مابسینو قتل قتال باندې کې موږ به تر مرګ کښیننو.
د پاکستان د دې تور پاړه چې د پاکستاني طالبانو یو مشر په کونړ کې دی د کونړ د والی څرګندونې خبرو.
که دوی چیرته داسې معلومات ولري یو مشخص ځای کې وي نو لطفا دا معلومات موږ سره شریک کړئ.
په خبرونه کې به بل ورته دا واوري چې د پاکستان د پوځ مشر پر امریکا انتقاد وکړ. له دې مهم خبره و چې روسیا هم په افغانستان کې امریکا ته اندېښمنه ده او د ورکو شوي عزیزانو او دوستانو د پلټنې اونیز پروګرام لرو. وایې ورې کېدای شي چې ستاسو کوم ورک عزیز ازادي راډیو ته زنګ وهلی وي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه سلګونو کسانو نن غوښتنه وکړه چې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ ودرول شي. دوی د جمهوری ریاست د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې وویل چې افغان دولت دې له ایران سره خبرې وکړي څو ټول افغان بندیان له ایران څخه خپل هیواد ته انتقال کړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس وایي چې د دوی د شکایتونو په اړه به اړوندو حکومتي ادارو سره خبرې وکړي او ولسمشر کرزی به هم پرې خبر کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق رپورټه.
دغه سلګونه کسان چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د شکایت لپاره کابل ته راغلي له ولسمشر کرزی او نورو اړوندو ادارو څخه غوښتنه کوي چې له ایران څخه د افغان بندیان خپل هیواد ته را انتقال کړي. دوی دغه راز غوښتنه کوله چې ایران دې په ناحقه افغانان نه اعداموي او په نوموړي هیواد کې په اعدام د محکوم شوو افغانانو سزا دې په عمري بند بدله شي. دوی شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ځینې افغان حکومتي ادارې وایي چې ډېر ژر به له ایران څخه افغان بندیان افغانستان ته راولېږدول شي، خو د دوی په خبره په عملي ډګر کې لا تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دي شوي.
مر د ایران څخه اشتمن یو، زموږ د محبسینو قتل قتال بند نه کې موږ به تر مرګ کښېننو ادامه بند سي زموږ نه راواورې داسې
زموږ بندیان ولې بې ګناه څوک د شاس پرسن نه کې بي دفاع بندیان ولې په دان وال کېږي څورلس کلن اولوکان زموږ ولې اعدامېږي چې موږ به اول خود اسلام کلا لاره بندو
موږ ازر چې خپل د بندیان مصارف خپل ورکو په افغانستان کې که موږ غوښتنې و نه منل سي لاس په تظاهرات وو او لارې به بندې کو
پرسیدي ایران مخاړي تزماده چې چانو نه چوي ته واچو.
دغه شکایت کوونکو چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د جمهوری ریاست د شکایتونو کمیسیون ته راغلي وو دا هم ویل چې په تیرو دوو کلونو کې یو شمیر خپلوان په ایران کې اعدام شوي خو د ایران حکومت یې مړی دوی ته نه دی سپارلی. په عین حال کې د جمهوری ریاست د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس اسدالله وفا خبریالانو ته وویل چې بیلابیلو وزارتونو په دې اړه کار کړی او د ایران له حکومت سره په دې اړه موافقه شوې چې افغان بندیان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان زندانونو ته انتقال شي. خاغلی وفا سرګند کړه چې د دې خلکو شکایتونه به ډیر ژر ولسمشر کرزی ته وړاندې کړي تر څو د هغه له خوا ارزیابي او اړوندو ادارو ته د اقدام کولو امر وشي.
یو چې دا یا په سوو خلک یا په څونه خلک په دې دام راوتلی دي زه خپله په دې نظر یم چې دولت باید دا خواهشم د ایران سره وکړي چې دغه اعدام یې په حبس تعویل تعدیل کړي. حقوقي اړخ کمزور دی خو یو شی کېدای شي رئیس جمهور د ایران صلاحیت لري خواهش ځینې وشي او د رئیس جمهور صلاحیت لري اعدام په تعویل حبس تعدیل کړي نو داسې کار کېدای شي.
د راپورونو له مخې د مهال په ایران کې کابو 15000 تنه افغانان بندیان دي چې شاوخوا 2000 تنه د نشي توکیو د قاچاق او داسې نورو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په ایران کې د لزګونو افغانانو د اعدامولو په اعتراض سو ځلې مظاهره شوي او له ایران څخه غوښتل شوي چې د افغانانو د اعدامولو لړۍ ودروي. افغان حکومتي چارواکو مخکې ویلي وو چې په دې اړه یې څو ځلې ایران ته پلاوی استولي او ملي شورا هم په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د مخنیوي او افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال په هکله د نوموړي هیواد له چارواکو سره په ورته توګه خبرې اترې کړې خو راپورونه وایي چې ایران اوس هم په اعدام د محکوم شوو افغانانو د اعدام لړۍ ته دوام ورکوي او په دې اړه یې د افغانانو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې.
په ایران کې د رپورټونو له مخې شاوخوا 2000 افغانان په اعدام محکوم شوي دي. په یوې خبرتیا پسې د پاکستان د پوځ د مشر څرګندونې خپرو چې له امریکا یې غوښتي دي چې پر اسلام آباد نور فشار زیات نه کړي. دا به هم په خبرتیا پسې واوري چې د کونړ والي د پاکستان د دې ادعا په اړه څرګندونې کړي دي چې وایي د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوي فضل الله په کونړ کې دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
د پاکستان د پاوز لوړ رتبه مقام وایي امریکا د دې پر ځای چې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي باید خپلې هڅې په افغانستان کې د ثبات راوستو په چارو متمرکز کړي. جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته وویل دا پریکړه به پاکستان کوي چې کله او څرنګه د وسلوالو پر ضد ګام واخلي. نور تفصیل د رویټرز اژانس په استناد له رضوان مراد څخه.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق کیانی د خپل هیواد د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دا پریکړه به پاکستان کوي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي او کنه. د پارلمان د دفاعي چارو د کمیټې یو غړي رویټرز خبري آژانس ته ویل جنرال کیانی په دې غونډه کې چې د پوز په مرکزي قرارګاه کې جوړ شوې وه څرګنده کړه چې امریکا باید په یوازې سر په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له کولو مخکې لس ځله فکر وکړي. جنرال کیانی ویلي متحده ایالات باید د افغانستان په باثباته کولو تمرکز وکړي نه چې د وسلوالو ډلو پر ضد پاکستان جګړې ته وهڅوي. لویدیز استخبارات وایي حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې پناهګاوې لري او له سرحد نه اغړه په افغانستان کې د افغان دولت پر اهدافو او نړیوالو ځواکونو لوی بریدونه ترسره کوي. د پاکستان د پارلمان یو غړي چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویلي د پاکستان د پوځ مشر دوی ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات به ډیر خطرناک وي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري رویټرز خبري آژانس ته وویل د پارلمان له غړو سره د کیانی د دې غونډې هدف په داخل کې خپل ملاتړ زیاتول او امریکا ته دا اشاره رسول دي چې په اوسني وخت کې پاکستان دا کرخه نشي ماتولی. د پاکستان د پوځ مشر ویلي که څوک ورته دا قناعت ورکړي چې په شمالي وزیرستان باندې حملې سره به ټول ستونزې حل شي نو دی به سبا دا کار وکړي. کتونکي په دې نظر دي چې د پاکستان د پوځ د مشر دا څرګندونې به د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو کې اوسنی بحران چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته زیات شوی لا پسې ژور کړي. د امریکا د پوځ پخوانی لوی درستیز مایک مولن تیره میاشت وویل چې د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو یو حقیقي مټ دی خو پاکستانی مقاماتو چټک عکس العمل وښود او د امریکایي مقاماتو د تورونو په ځواب کې ویل چې اسلام آباد د تروریزم ضد جګړه کې تر بل هر هیواد زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
د پاکستان د پوځ د مشر څرګندونې مو په راپور کې اورېدې چې وی ویل امریکا باید مخکې تر دې چې په پاکستان کې پوځي عملیات کوي لس ځلې د فکر وکړي. بل لور ته د کونړ والی د پاکستان دا تور رد کړ چې د پاکستاني طالبانو مشر مولوي فضل الله په کونړ کې دی. فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل که پاکستان په دې اړه څه ثبوت لري نو درې ګونی کمیسیون ته دې وسپاري. د نوموړي د څرګندونو په اسناد له اسدآباده روح الله انوري رپورټ لري.
له تیری سمودی څخه د پاکستان دولتي چارواکو څو ځلی ادعا وکړه چې په سواد کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو مشر مولوی فضل الله او ملګري د کونړ په ولایت کې میشتي او دلته نظامی مرکزونه لري. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان مخالف وسلوال په کونړ کې روزل کیږي او بیا د حملو دپاره د باجوړ مومندو دیر او د چترال سیمو ته ځي. خو افغان دولت همیشه دغه ډول دعوی رد کړي دي. تیره ورځ د پاکستان د فوز وایاند اطهر عباس یو ځل بیا رسنیو سره په خبرو کې خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه او وی ویل چې د پاکستاني او طالبانو یو مشر مولوی فضل الله او ملګري په کونړ کې میشتي. له نړیوالو ځواکونو او افغان دولت یې وغوښتل چې باید د دغو جنګیالیو مخه ونیسي. خو د چهارشنبې په ورځ د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په خبري غونډه کې د پاکستاني چارواکو لخوا ټول لګول شوي تورونه بیا اساسه وګڼل.
دغه سرګندونې ډېر بې ځایه دي او د اسې بې اساسه دي ځکه چې موږ په سرحدونو کې قوي پوستې لرو د خپلو سرحدي پولیسو او موږ د خپل ملي امنیت لخوا پوره معلوماتونه اخلو د سرحدونو نه. په عین وخت کې د ائتلافي قواو سر لاندې دي د سرحدونه نو دا بالکل زموږ په کونړ علاقه کې دی نشته دی او که دوی چیرته داسې معلومات ولري یو مشخص ځای کې وي نو لطفا دا معلومات د موږ سره شریک کړي ځکه دا درې ګونې کمیټه چې د سرحد په مورد کار کوي حد اقل هغه درې ګونې کمیټې ته دې ووایي چې هغوی موږ ته دا ځای وښیي او موږ بیا دا توان لرو چې خپله خاوره کې داسې څوک پرې نه دو چې د دوی په ضد فعالیت وکړي.
هغه وویل افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پخوا هم شکایت کړی او اوس هم کوي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې وسلوال مخالفین او د القاعده مشران د پاکستان په خاوره کې اوسیږي او په هماغه ځای کې روزل کیږي چې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملو دپاره افغانستان ته راځي. خو هیچا دغه خبرې نه اورېدي.
د خبرو خو موږ څلور کاله کېده چې کوو خو چا نه منه.
وحیدی وویل کله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان مرکز اسلام آباد سره په 2 کیلومتره کې ووجل شو نو له هغې وروسته پاکستاني چارواکو هڅه پیل کړې چې 2 افغان افغانستان نړیوالو ته د تروریزم د جالی پر نوم ور وو پیشنی.
خو د اسامه د مرګ نو وروسته دا خبره په دوی باندې ثابته شو او اوس واقعا دوی دا کوشش کوي چې دا خبره په مونږ وړي، لیکن واقع ټول دنیا ته معلوم شوی دی چې مرکزونه چیرته دي. هر ورځ کوم ځای کې د القاعده او پسې خلک ګرځي او بمباریانې کوي، او هر ورځ چیرته جنگونه دي، چیرته پرابلمونه دي. دوی هم په دې پوهیږي، مونږ هم پوهیږو چې یا وزیرستان دی او یا باجوړ دی او یا د دوی خپل هغه نقطې دي چې د دوی کېدای شي په وس کې هم نه وي، ځکه اوس چې خلک ډېره شي.
له دې وړاندې هم پاکستان پر افغانستان تور پورې کړی و چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو مشر مولوي فضل الله د کونړ او نورستان په ولایتونو کې میشته او له یادو ولایتونو څخه یې د پاکستان پر خلاف د پیل شوې جګړې مرکز جوړ کړی دی، خو هر وخت افغان چارواکو دغه دعوی رد کړی دی.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
روس به په روانه خبرونه کې په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې روسیه په افغانستان کې د امریکا پوځي ستراتیژي ته ولې اندېښنه لري. خو اوس په افغانستان دننه تازه بیا امنیو ته مخه کړو. لومړی هم په هرات کې، په دې ولایت کې د ملي وردو پر رینجر موټر د سړک ته غاړې ماین چاودلې، د چاودنې 15 تنه وشلې. له هرات په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شرف الدین سنگزی رپورټ لري.
د هرات د ولی ویان محیدن نوري ازادي راډیو ته ویل پیښه له غرمې د مخه د ملي وردو په یو موټر د سړک د غاړې د ماین په وجه رامنځته شوه. 15 تنه سرتیري ووژل شو، موټر یې ویجاړ ده.
نن سهار نږدې 9:45 کې د ملي اردو د سرتیري یو رنجر موټر د چې د ولسوالۍ د مرکز په لور روان و د سړک د غاړې د ماین سره برابرېږي، چې د انفجار له کبله یو د اردو ملي ساتنمن وژل کېږي او څلور نور چې د ملي اردو سرتیري دي هغه هم شهیدان شوي دي. په دې پېښې کې
پښتون زرغون ولسوالۍ د هرات شمال ختیځ 100 کیلومتره کې یو ناامن ولسوالۍ ده چې په دورستیو کې د حکومت او نړیوال ځواکونو په چنیز عملیات پکې پیل سیو. د طالبانو په وړاندې حکومتي چارواکو د زیاتو بریاو دا ولرله. خدا چې د تازه پیښې تر شا به د چا لاس وي د والي ویاند طالبانو ډلې ته اشاره وکړه.
موږ داسې ګمان کوو چې دغه ماین به د دولت ضد وسلوالو کسانو لخوا په سیمه کې خښ شوی.
باید ووایم چې د دغه راپور تر بشپړېدو یې ازادي راډیو ته چا مسؤلیت په غاړه نه ده منلی.
په هرات کې چاودنې 15 تنه وشلې. هاخوا په ننګرهار کې د نامسوله وسلوالو د ډېرېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د چهارشنبې په شپه همدغسې وسلوالو په جلال آباد ښار کې د جګړې په وخت 9 تنه ټپیان کړل. چارواکي وایي د دې پیښې په تړاو یې 2 تنه نیولې، خو دوی څرګندوي دا وسلوال هغه خلک دي چې د کورنیو چارو د وزارت له لورې د وسلو ګرځولو اجازه لري. بل پلو د دغه ښار سوداګر او عامه خلک د وسلوالو له فعالیته اندېښمن دي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال داود وفا رپورټ لري.
د نامسؤوله وسلوالو لخوا د چهارشنبې په شپه په جلال آباد ښار کې 9 تنه ټپیان شوي دي. عیني شاهدان وایي د جغلجي پلازې په نامه یوې ودانۍ ته د شپې په 9:30 بجو ګڼ شمېر نامسؤوله وسلوال ورغلل او د دغه پلازې د یوه شریکوال په طرفدارۍ د یو بل شریکوال له پلویانو سره جګړه وکړه. دا وخت بې شمېره ډزې تبادله شوې او په دغه پلازه کې میشت خلک او دفترونه یې هم زیانمن کړل. په دغه پلازه کې د پژواک خبري اژانس او ځینې نور رسنیو دفترونه هم دي. د پژواک خبري اژانس ژورنالیست عبدالمحید هاشمي وایي
متاسفانه چې د ننګرهار امنیتي او ملکی دولتي چارواکي د مسلسلو کانفرنسونو په وخت باندې چې کله ژورنالیستان له دوی نه د نامسؤوله وسلوالو د ډېرېدلو پوښتنه کوي، دوی په کلکه دغه خبر ردوي چې په ننګرهار کې نامسؤوله وسلوال نشته او په دې خبره ځان تېروي چې په ننګرهار کې چې څوک وسلې سره ګرځي هغوی د کورنیو چارو وزارت نه اجازه لیک لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه هم په هغه پلازه کې چې زموږ دفترونه پکې موقعیت لري د دو ډلو ترمنځ د مارکیټ د ملکیت پر سر جګړه وه. په هغې ډزو کې تقریبا بنو کسان زخمیان شول. متاسفانه چې د سیمې ځای ته پولیس نیم ساعت وروسته را ورسېدل. بند په خپل د امنیه قومندان سره چې رابطه وکړه په 11 د پاسه 11 باندې د شپې له خوا موږ رابطه ورسره وکړه. په کم 12 بجې وروسته تر هغه پولیس ساحې ته راغلل کله چې ننګرهار والی ساحې ته رسېدل.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو د اتاق یو مرستیال حاجي شریف وویل د هم له نامسؤوله وسلوالو نه پاندېښنه کړي او غواړي چې د وسلې ګرځولو امر واخلي.
یو کال مودې راهیسې په ننګرهار کې وسلوال کسان زیات شوي چې موږ هم هغه اکثر خلک نه پېژنو او دی مونږ په تشویش کې اچولې بلکې زمونږ دو سو تجاران و تختول شول بعد نه پیسې واخیستل شوې مونږ هم دغه اسولې دی ته چې اوس مونږ مصاله شو ځان مصاله کوو د سلاګانو امر واخلو دا نن چې راغلی ما دغلته قومندان امنیت راغلی ما او ګوته مې ولګوله مجبور یم زه سلا واخلم ځان سره وګرځوم دا همدغه وسله والې ډلې دي چې د تشویش بحث ګرځېدلې مونږ ته هغه یا په پارلمان کې دي که په ولایتي شورا کې دي چې دلته هغوی پنځه کوره کلري په هغه هر کور کې لس کسه اوسېږي مصاله نو دا پنځوس کسه شو یا وکیل صاحب مونږ کله پنځوس کسه حق لري چې قانوني وګرځي یا مصاله واخلي ورته
جلال آباد یو ښاري هم اندېښمن دی ده وویل
د مانوم انجینر زمیر د جلال آباد په ښار کې وسله والې ډلې بیخي زیاتې شوې دي او هر موټر نه چې خلک راښکته کېږي وسلې ورسره دي او چا پورې تړلي چې پولیس ترې پوښتنه کولی نه سي او چې پوښتنه ترې نه وکړي وایي چې زه د فلانکي وکیل د بستانکي وکیل خپل یم
ننګرهار امنیه قومندان سردار محمد سلطانی وایي د بېګانۍ شپې په تورې خلک نیولې دي
اصلا دغه موضوع حقوقي موضوع ده چې په دا هغه کې یو اووه نفره زخمیان دي او درې نفره مونږ په دا تور نیولې دي دغه خلک چې اوس دلته د دوی جنگ کړي د ټول هغه خلک دي چې سند لري او کار د سلا لري چې باید دوی حمل کې خپل د محافظت اما دوی حق نه لري چې د جنگ او یا کوم جبهګیری په مقابل کې دغه سلان استفاده کړي
ننګرهار چارواکي معمولا د نامسوله وسلوالو د ډېرېدو مسأله نه مني او دغه سي وسلوالو سرچيني هم نه سرګندوي خو خلک وایي دا د ولسی جرګې ولایتي شورا د استادو ساتونکو ورسره ځینې نور وسلوال دي چې حکومتي ادارې پر سترګې پټوي او اکثره وخت ناامني هم دوی رامنځته کوي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې د غوښت سر مطلب دا دی چې یو 14 په هرات کې د ملي وردو 15 سرتیری وژل دي دغه رپورت تفصیل مو په روان خبرونه کې مخکې واورید که چیرته تاسو غواړئ چې د دې متن ولولې نو د ازادي رادیو وب پاڼه ته ورشي البته د ازادي رادیو په وب پاڼه کې تاسو رپورت هم اوریدلی شئ د ازادي رادیو د وب پاڼې بل مطلب دا دی چې ایران د افغانانو د اعدامولو لړۍ بند کړي دا رپورت مو هم په روان خبرونه کې درلود او همدارس د ازادي رادیو په وب پاڼه کې تاسو مرکه اوریدلی شئ زموږ اونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ خو اوس په ورشو د شزو د وی غونډې په ارتباط د افغانستان د شزو ټولنې له ټولو هغو میرمنو چې د استانبول بن کنفرانسونو او لویه جرګه کې برخه اخلي وغوښتل چې په دغو غونډو کې دې په سمبولیکه بڼه ګډون نه کوي بلکې هلته دې د افغانو شزو ژغ نړیوالو ته ورسوي د افغانستان د شزو د ټولنې غونډه نن په کابل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو په تالار کې جوړه شوې وه په دغه غونډه کې همدارس په تیرو لسو کلونو کې د افغان میرمنو په ژوند او د هغوی د ژوند په وړاندې په پرتو ستونزو هم خبرې وشوې په دې هکله نور له کابله د جملې ظریف پر رپورټ کې
د افغانستان د ښځو ټولنې مشرې له ټولو هغو میرمنو چې د استانبول او بن په کنفرانسونو کې او همدارس په لویه جرګه کې برخه اخلي وغوښتل چې هلته د افغانو میرمنو اساسي ستونزې نړیوالو ته وښيي د افغانستان د ښځو ټولنې غونډه د چهارشنبې په ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو په تالار کې د دغې ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې په دغه غونډه کې د افغان میرمنو د ستونزو په هکله خبرې وشوې په غونډه کې د افغان ښځو د ټولنې مشرې فتانې ګیلانی وویل هغه افغانې میرمنې چې د استانبول او بن په کنفرانس سنو کې ګډون کوي باید هڅه وکړي چې د خپل ټولنې د ښځو سم استازیتوب وکړي
هغه میرمنې چې د افغان میرمنو په استازیتوب د استانبول په کنفرانس کې ګډون کوي موږ هیله لرو چې هغه په رښتیا سره د افغان میرمنو استازیتوب وکړي نه دا چې دا ګډون یې سمبولیک وي او د نورو په حکم خبرې وکړي ځکه چې افغان میرمنې نورې په رښتیا سره د ډېرو ستونزو له ګاللو ستړي دي د کوم انجو ښځه نه وي چې یوازې د خپل انجو استازیتوب وکړي او د دې په غم کې وي چې ځان ته دونر پیدا کړي باید داسې یو څوک وي چې په ډېر قوت سره د افغان میرمنې ستونزې حل ته وړاندې کړي
فتانه ګیلانی همداراز په دولت او نړیوالو ټولنې انتقاد وکړ چې ښځو ته سم کار نه دی کړی هغه وایي تر اوسه د دوی ټولو ژمنو سمبولیکه بڼه درلوده خو د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رحین هم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې وویل چې باید خیریه ټولنې په سیاست کې لاسوهنه و نکړي خغلی رهین همدارس هغه تورونه رد کړل چې فتانه ګیلانی په دولت خزو ته د کار نه کولو په برخه کې ولګول هغه وویل چې په تیرو لسو کلونو کې دولت خزو ته ډیر کار کړی دی
آیا په سټډیوم کې به په هغه مرمنو چې چادریان به هم په سر وي کلاشینګوفونه نه ور باندې لګیدل ولې چې تاسو نن له افتخار ډکه دلته ناست یا سیداتو پیر نه دی نن په افغانستان کې خزو ډیر پرمختګ کړی خو که خبره د ټولو افغانو خزو شي خو هغه خو بیا په څلوختو کلونو کې هم پرمختګ نشي کولای پتیرو لاس کلونو کې د افغان میرمن استعداد لیوی خو د ستاینه ولدی او هغه فرصتونه چې ورته برابر شوی دي هم لبل خو د ستاینه ولدی
برابر شو از طرف دیگر
د اطلاعات او کلتور وزیر وویل چې لاس کله مخکې خزو هته لکوره د وتو اجازه نه درلوده چې د نوي دولت پر منځ کې دوه سره خزو ته د کار زده کړې او نورو برخو کې زمينه برابر شوه لدې سره سره داسې ویل کېږي چې د خزو په وړاندې په ځینو ځایونو کې لا هم تاوتریخوالی روان دی د خزو د حقونو د یو شمېر ټولنو په وینا لا هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی شته دی چې ښه بېلګې په بدو کې ورکول په ټیټ عمر کې واده کول په زور واده کول او داسې نور تاوتریخوالی دي چې کله ناکله افغان میرمنا ځان وژنې او یا لکوره تیښتې ته اړ باسي
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
په روانه خبرونه کې وروسته د ورکو شوې عزیزانو او دوستانو د پلټنې ونیس پروګرام لرو خو اوس